سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه د هندستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی په پایلوبه کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی و په پایلوبه کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی و هند وتوانید په وروستي اوور کې یعنی په 40 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي په دې ترتیب هندستان د چمپینز ټرافی اتلولي د 4 وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله په دا وار چمپینز ټرافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوی افغانستان هم برخه درلوده افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړې خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شو چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووزي د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی شي په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر 6 ورځو تمدید کړي خو ماغوایي دا هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشې شوي خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یاهود له 6 د کب تر 2 د هلمند هریرود شمال پنجرود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان زابل هلمند کندهار بادغیس هرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی د اوبو او انرژۍ وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي په هلمند فراه کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کبله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپله ماڼۍ مارالاګو کې تیروي او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبرپیلا ښار کې 12 کسان وژلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حملې ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي ځکه د په وینا د خلکو د ساتنې د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 11 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده
ولا مخکې مې دوه دفعې تلی وم کاچاکي و خو لارې خرابې وې بېکاري ده وچکاري ده ولا بس نشته دلته ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي تقریبا پنځلس شپاره زره افغانۍ
نور مسائل هم لرو د سوریې وروستی وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې هلته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه زر کسان وژل شوي چې څه باندې اووه سوه د راپورونو په اساس ملکیان دي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو ور بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بینټ پرون شنبه د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږو په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د ښځو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه غندلي او د افغان ښځو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل هم د افغان ښځو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغان مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالی ټولنې او بېلابېلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغانه پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولی، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بېلابېلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس زدن، ما رو دجاز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن تسانی و مگه در خدا ایوازه که سر پریوتول مدازه که وش پیر مشتیر کنیم.
ها
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقيف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي. دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو ښځو خپلې کیسې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو، ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقف سوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و ما او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیر وی نیتلا
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول مرا انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در اغی دوله پارا ورته دیر وقت بکارو، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید دروم توست کنم و زمانی که این مسئله را فامیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځوشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یوه له هغو ښځو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې 24 ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا 1,000,000 افغانیو چې تقریبا 14,000 ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینو درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فرار باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که باید فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یواز شدینه لایون کون که نده چی ده طالبانو لخوا نیول کیجی. دیر شدی پا مبهمو پلمو توقیف کیجی. دیرای نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یو ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم، باندې مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کوم ځای درېږي؟ د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیان خو بیخي د دې ځای څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره د راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لار معلومه یې، نو مال وخود را معلومه ده. دی را ولاړ شوم، سور موټر ورالی راته ودرېدې. سره موټر کې دوه نفاره وخت سره موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتلا او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوی د نه خونې په کښې کې وې، بچشنهپونه وه، ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یوم، ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهشو کولی، بله ناست یې د خدای ولی دربار.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیری تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کېږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخې دي چې تصور یې نشي کېدای. د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په همدې حال کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. خو په بیان کې راغلي چې نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي. دا بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي، په افغانستان کې 83% ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله مېرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره له دې چې د حجاب په رعایتولو سره ښځو ته د رسنیو د کار اجازه شته، خو زموږ په ولایت کې ښځې یوازې له کوره د راډیو لپاره کار کولی شي. دفتر ته د تګ اجازه نشته، ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي. موږ اوس له کوم امتیاز پرته یوازې د علاقې له مخې کار کوو.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
څه موده مخکې بې دندې سوم. هغه رسنۍ چې ما پکښې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سوه. د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی، ځکه رسنۍ هغوی ته ډېر لږ فرصت ورکوي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشته بیش از
پتی رو دریو کلونو که طالبانو در رسنیو در محدود اولو لپاره دو وشت کلنه ری صادر کردی چو وی دخزو پارده دی هغوی نشی کولای خبری غندو که گردون وکری نارینه ملمانه رو غواری یو نارینه همکار سرخپره و نو چلوی او بزینو ولایتونو که خزی لرسنیو محرومی شویدی
محروم شده
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په تلویزیونونو کې خزینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ورسته لاغه چې په سوریا کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول، موقت ولسمشر احمد اشرا د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشرا نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلې رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشرا په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا دا عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حملې کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لاذقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همداراز د اوبو رسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډېرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم پرځاو او واک ته ورسید یوه لویه ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمني د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشرا په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لاذقیه په غرني ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي. دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې له ایران نه نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبریږي، بیا هم په افغانستان کې د دغه هیواد د قونسلګریو مخ ته ډېر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولیږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګرۍ مخ ته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمېر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عابدې سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
دی شبه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
دی بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکو احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته ویزې اخیستلو ته انتظار باسي، د دې اکشن می په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکو هم چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډېر شو یا څلوېښتو پاسپورټونو ته ویزې ورکول کېږي چې ځوانان یې ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر مونږ زو ایران د چدلته افغانستان کې اقتصادي حالت بيخي خراب دی، پېټکه اورته خدل شوی نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بيخي زیات دي او مونږ غواړو چې د کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات ډېر دي، قرضداران ډېر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ولا مخکې مې دوه دفعې تلم کاچاکي خو لارې خرابې وي، بیکاری ده، وچکاری ده، ولا بس نه شدلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15-18,000 افغانۍ راځي او بس مونږ ول سیستم برابرۍ وسم نشته دی ویزه او پاسپورت لاړ شو، مجبور یو چې بس کاچاکي ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې له ګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري ایستلو راپورونه خپریږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوي، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوي دي. ازادي راډیو د دوو ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د نورستان په ختیځ برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تېرېده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان ارزو کلی کې یو پل دی، پلچک دی، برګې پلچک، هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګې مټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکترانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب استنګ است. د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوه ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ بلاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوه بلسوالی ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاری په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګی مټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبلا وړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
دروژی رنگونا
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر رسیدون کې تر دې دم پر روژې ډیره خته را شي ځکه موسم پکې ډیر خیسه موسم ده. کاروبار خود سه د روژې دی اول نه نیولې تر لسمه پر دومره کاروبار نه دي. قانونو کې بازارونه پټه پاو دي ولاړي. بعد غنه به داس شي د لسم نه نو خلک راوځي مدګین د اختر د پاره نيسي. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړل شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو. حداقل لس دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي څوک بیرون هیوادو کې دي څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پر شمی اوس نشته. وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زاری کو چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالی او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای رژماتي پښنه مې ولرو.
د ماخام لږه نږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم او د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی. دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میلمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
مېرمن سویتا راځي چې فایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشتہ جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګن شې کې د لید کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې یم. مکتب مې دولسم په کابل خار خیرخانه مینهلی سی مریم کې ما هلته دولسم پورې پر زده کړې وکړې او ژوند مې تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغاته شوم ژوند مې مغلطه شو او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو د اونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه مېرمن سویتا، که دا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروسته بیا فارغ شو، مکتب نه وروسته فارغ شوم. اول خو دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم،
مېرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شي تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل دی کنه، یو څه سره د جو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې وګورم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق وو بالکل، اما بیا هغه شوق او علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه، د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي. افغانستان کې اولاد داسې وو چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم وو چې بیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چې ته کار نه پیدا کړې تاکې ما عموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق ما مجبوریانم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه حضور ولوم.
ډیر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې، په اته شپېتم کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علیل صاحب یو فلم و، د الماس سیاه په نوم باندې، نو دغه فلم کې مو ته مرکزی نقشونو کې خیمور دمون تا پترانو چون چې زن نوی و ما و اول زن و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چی و دو سانی وی ما کارو کنه دغه فلم دی الماس سیا پر نمباندی
دیرخه میرمن سویتا د تاسو یو ل مشهور آثار یو ل مشهور فلمونو نه د کوندې زوی سریالو چې په افغانستان کې پاغه وخت کې او تر وسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولي خندار واستې د سریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو ل بهترینو آثار ده کده تو وایي چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خود اس حساب بو چې زه خو تاسو ته وایم چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلده نه اومه افغان فلم ماته نه و معلوم چې کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو اختنی مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ماته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م وي او تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل چالت بیا فی فازلی صاحب مونگ استاد و مشر و آقا و خود در همکاران از اون زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو و اید نظری صاحب در طول پا در شعبه که ما ولیدم اقل تا بیا از بیداری مشر تو اغلام ایواد دوست صاحب در چمال زه غوارم کار وکم او تاسو در رقم غوار ضرورت لرئی زه ما پا تلویزیون رو مکتل در همکاران رو ما تمشوره را کرد بس بیا پرت از فضلی شد چه یا دو خبر ما سا او که پا ما شاید اعتبار او که یقین او که اتمن دستی سیولی در پا ما که نادی یا رادیو درام او که رادیو داستان او اقای ده مومی خان و شیرینه و در اقای سبان دیو پره که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول او راز اول او بی که در نشر شو کارو شو بی او دید ما در کار خوشحاله و بس بیا در اقوی سرا افتر که به نظری سایدم الت سره دیچ اقوی دی هنر ادبیات پنزی استم و خب یا با پس غرمینه دلتم در پس راکلو دادی تلویزیم تا نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش بلچا و در چو کسان در نقش پاکشه بیا از ما یو وقت میشه در تکریشه اینه چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و در اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان ساید اقوی که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش دی در
د مودي سره د فلم کې کار وکړ. ډېر ښه. دغه سریال کې به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا که شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خدا سیخل کس کرد و بل ده ها سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سرخی چه حساب دهی د فلم ټول ستوري په چبان دی دا دغه به زو واضح به دا وویل چې داسې په داسې یو ساده حالت دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو حالت په ژوند په سر اثر کوي. نو چې دا داسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب دې پوښتنه د ما نه وکړه وویل چې تا جانې څنګه دی تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب خپل زما کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکې او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه شته.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دا هغه صحنې په اړه راته وایا مخکې نه مو موټر چلولی یو د دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایې.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلې دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما نه دی دا دومره پوهېدم چې دې ځای نه دا سټاکېږي دې ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش پکې لوبیي ذبیالله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د زبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا نفسی که صرف دا فلم نه مونگ دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مونگ بزرگون و خاطری لرون اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی ده موتر تا کری دل شو چه یون دو تاستموی چه دواغری واری دست ما نه دروازم نسی و لگی ده ده خلکو او موترم آب شو بیام یا رز ده یون هندوس تا کروش نور داری سرشتا جان چه ما ده اخفال نواید نظری سیتم ده خبر کری خواه آقای نرا سرمانی ده قصه بیم ده چلور میشت زده تاسو سراوم وقفه وقفه سا خود چه کلم چه دو شده مراز ولد با مون بانده سلا تخ واره لیده پرشتا جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده ده خیره ای با چلور میشتی ده غرمی ده پانه سلا تخ واره لی مون پسام دوره دیمه ده را کرده ده ما ده طور و نقاقه خاطره ده چه مون پا ده سریال دوران که دو نرمندان و تخمیتران و دل سر سلا تخ واره لی مون فراخم ده کرده که
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی د شمیر تاسو ته معلوم ده که د سه دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتا جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دیده ستیج داده نمایش نامو در بیاد حساب دی زیاد دیده د فلمونو د ما اولنی فلم هم د غرماس سیا فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده د رادمنش سایت فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احد چوان سایت دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق سر د د سناریو طرح د سلیمان لایق سایت و بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره دا دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډګوي او یو همغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف سوریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقتا پا دیکی داخل دونه پس خو بیا پرده تصویری کارون ما نکل کار آلده سر بیا سا ما دوام برکه کار نمیکل باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپله چه پا کن وقت که زه پا کنی که راق در مدی هنر مامخه کرد اغا وقتم چه دست پزایر که یه وازادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبرو خلاف دید سفت ما مور ده ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کس ده کار وکم او دغا برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لگه چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت اغا دیر سختی و اغا وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون باندې پختل پا شروع که در عصب بند شد بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چی دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقه که چه هم دوی باندی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقد دو دری کالا چه زلط پاکی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دو ما نم خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه او از ما غوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لر من تا زان زان تا ستوزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و کو پاکی شو ملتا وم بیادون پس مجبور شو حالت دو رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان شمون پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویو کن انسان دیر کمزور ازاد پی اگه وقت خادمون دی برداشت نبر یه بچه بیاز جوانده را وطن در غذای نه روست خودی شکر دی من دیر پرسه که پدو شبو که تمثیل و به سب و به ستوز پروگرامونه دو که دیر روست ترقی وشو اگه وقت در قصه نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که دی دیر پا صداقت کار که دی اگه وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی او یا هم تا سر آشنایی ونه لری خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا ده ځکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی که د هغې کرکټر پکړل راته ووایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه د چې خپل یو څنګه ځپلې خزه وی د دوه ماشومانو سره کلی ته بیته کوټه راکټ لګي خور کې بیا د کلی ته ځي خپل پلانګانې کا بیا دوباره واده کیږي او زهنی تکلیف ورته پاتې کیږي ورته پیښیږي د جنگونو دی وجنه او راکټونو دی وجنه هغه د مونږ شو تقریبا اته مشنه او ښکاله په دره مخستان کې چې په یو ټیم باندې شری ده د رادیو نه نو البته زه یو ادوالو ډیره ماته مینه راکم ماته برسیدل دي خاتون دفتر ته تاسو شمونه به کول
سویتا جان که د هنر له ډګر راسو وس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري وس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم داسه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري دی تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لبې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغان ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغان هنرمندې په صفت ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکه لري د افغان هنرمندو په نمائندګي د خزینه هنرمندانو په نمائندګي کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي رابدلېږي صرف افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي دغو نظام د ملي سروس دومره ظلم نه کېږي دومره پس پکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره پس پکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره پس پکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره پس پکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثلین ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا تللي دوی ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه باندې مکتبونه باندې دفترونه باندې دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ هم مونږ هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده رو پاس ریخ برای که پیل که روی چیده ما خوز پیشم داده برو کاره را وقت ما آشو با اونم ایشوی که ولی اوز خود ما جوان تا که پیر شو زه اوز بل که ما لاس بد میگی یا ما تا درش سستونزی اقتصادی سستونزی پیدا که یه سه هفت اختادی نوزوخ چه تا کار نشم که ولی او زه چې غواړم د افغانستان لپاره مې کار وکړم، دینه پاسه غواړم چې موږ د دې لپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا لپاره د بل هېواد لپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ لپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس موږ تیر کلونه په دې امید تیر کړل چې موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای بیتیم که خدای مهربانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک وره دی پهر گلدی و دی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خوانده دی پاره در طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.